Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: قطر او ایران په افغانستان کې د تروریستانو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بللي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمېر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف برگزاري
د دې غونډې یوه موخه د طالبانو وروستی فرمان دی. موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي.
زموږ سره چې خپله فیصله وسي، یا جزما به دوی راولي زما سره چې حاضر کړي که بخشه ده، د دوی د کتاب درویه خو دوی ته معلومېږي.
د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي وګړي له قاتلانو سره به حساب کتاب وکړي او نور راپورونه. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سر ټکی: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امارات الولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړي. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین په حق رسېدلی او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوه کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ییزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلي چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 9 لکو افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1 لک 80 زره ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربېره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 16مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی وو. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است به مسافه حریفی از سنگاپور و میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوری لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولی شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبې په ورځ له تایلندي لوبغاړي سره
برگزار میشه.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د مویتای له نړیوالو سیالیو د زیرو مدال راوړی و. دا سیالۍ د څلورو نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوي چې د دسمبر تر یولسمې دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمي ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بوخت دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سوکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشې ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پوله ساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایله کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدیځ سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشیستان او خیارخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشیستانو د مخالفې ډلې یوه ویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري آژانس ته وویل
موږ دوی ته هېڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولوو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور دریش پیته کلان سیاسي ژورنالیست دی چې رسمانه د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله کاندیداتوري اعلان کړې. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 15 ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ایران ته تللی او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. میرمن مته نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا لمشر عباس عراقچی سره لیدلی دي. لبلې خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی. په دې اړه د سفی الله ستانکزي راپور واوري.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچ او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله مته نوټسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې د ایراني چارواکو سره خبرې کړي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن مته نوټسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره یې د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلې میټا نوټسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلې نوټسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
افغانستان روان بشری اقتصادي کړکیچ او امنیتی تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امنیت شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز وو، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتی ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باوري یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یوه موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیرانه کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړپوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جوماتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمي چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو پرون د خزو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ویل د افغانستان خزې غلامانې نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یوه غونډه کې وویل د طالبانو لخوا د خزو حق نه یوازې باید په واده پورې محدود شي، بلکې اسلام خزې له کار او زده کړو نه منع کوي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. د دوی په وینا طالبان باید د ښځو ټول حقونه یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده پر اړوندو مسایلو تمرکز شوی.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال ښځو په کابل کې په دې اړه خپل دریس ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو ښځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبري د ورسره ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د خوځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهيم خيل هم وايي خوځې اونجونې ډېر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ لا ډېر حقونه لرو چې باید په اړه بحث وشي. کاشکې ملا هبت الله د خوځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بے سواد ټولنه ثبات نه لري.
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی، خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د غونډې یو بله ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځینه باید په دې دوو حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانکړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو، په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی پا مهر و میراث که ده هغوی حق ثابت یاد شوه. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او مکس وروسته یې وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د 14 امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د 10 افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آستن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په اړه دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا 1.5 افغانانو په ګډون 14 امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې بریده وروسته د امریکا بې پیلوټه الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې 10 ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپله لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یوه مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼه په کابل کې د یو لوړپوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي، د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لومړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته یې بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنگاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي، پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیتریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2009 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتي ستونزو له کبله دغه چاره وځنډېده او د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون له سره غور کوي.
ل ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت یې قضیه پر وخت نه څیړي. دوی وایي له میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به دا ستونزه هواره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅیړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي له میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي څېړلي او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي تر څو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ درسوي چې تعبد نه وجاري زمر سره یې خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زمر سره یې حاضر کی ک بخښه ده د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې مې بخښ خپل بچان ته میلای کی تر وسه مینه کید معلوم دي نه مشه معلوم دي دغه مینونه سم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا الهی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان حل کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي ا دې جاری دي مارکس ته ورته کشي دي منی دا نو سم نش 200 بوتي من ضرب شوی دي نو نس میاشم ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمرسم بس ته قران مطابق پیصاله زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی خو قضیه لا هم نه دي تیړل سی بي.
باید دا قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره داول لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لرې د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ دا سلندرې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار درته لکه مایې غړم نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسي پر سباس خاص وکړي حقونه حق سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دي نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سر کې د لورکی موضوع مې د لور مې خلکو تر کړی وروره بس په دغه لور باندې راوستلم وروره دغه ناس زوی مې مر سره دی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نڅېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې ترلاسه کړي او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
مجلس وکي چې حکم قضیه پاته دي مرته درخواست کړی دغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړ شو انشاءالله دغه قضیه به څېړنه کیږي اطمینان ورکړو ټول.
طالبانو د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د واک ترلاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمېر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمېر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه څېړل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځن کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځن کتابتون چارواکي وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولی و خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمېر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومانو لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 60 کارکوونکي مېرمنې دي. د ماشومانو لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم آزادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول ښځینه کارکوونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
ما چارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم به خاطر ازی که مردم در افغانستان
موږ چارمغز د دل لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه اوس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت له بل هر وخت څخه اوس زیات مهم دی
از قبل کرده مهمتر شده.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ کتابونو جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړېدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسؤلینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د وژل شوي سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت کیږي. عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره هم خبرې کړې. صفی الله ستانکزی د آزادي اروپا مشال راډیو او د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات لري.
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوي دې پیښې په اړه یې له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستاني ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې. عمران خان د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړې. عمران خان زیاته کړې، ما هغه خبر کړ چې تر 100 زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوي پیښې ډېر اندېښمن کړي. نوموړي لیکلي د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باوري کړي. عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي. دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي پارېدلې ډلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکولو وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاوه. د سیالکوټ پولیسو خبریالانو ته ویلي چې وژل شوی کس بریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. پولیسو تر سلو زیات کسان نیولی چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخته یوه ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمیر امین فرانس پریس ته وویل دا پیښه د ډېرې غندنې وړ ده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې توره ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیښه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیښې غندنه کافي نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافي اندازه سزا نه ورکول کېږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړه شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وه چې د 2018 کال د اپریل په 14مه د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. ښاغلی بلینکن ویلي چې له محمد بن زاید سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر و او وروسته د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا سیالي د 4 نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبه راهیسې پیل شوې چې د دسمبر تر 11مې نیټې پورې دوام کوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخې افراطي لیکوال اریک زمور د کاندیدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشیستان او خیارخې افراطیان ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. او له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ او هغه ته خپل اعتراض وړاندې کړ. او په وروستۍ شیبه کې د دې خبرې مجلې ستاسو له پیغامونو
جواب ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې وروره دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري وروره رکشا وړي بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نور سره خبره کوي شي وحی دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاز اخلاص چې هر څه کوي وکوه ورو را سهل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنا کله رکشا وړي کله موټر سکلو وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلمم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وړي بالایی رکشان وړي محمد ممدوی نه تاوان ورکي نه خنه بد همداسې موټر چالانې ځي درنه ورو چاته وژړو چاته چاته فریاد وکوو.
محترم عزیز سندین هلمند ولایت سندین ولسوالۍ څخه مزید 24 تاسو په تماس کیم. دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلي ته بیایي د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کوي. د خوار غریب خلک هڅه پاکېږي د نوملیکنه داس د هر چلی هر یوه دروازې ته ورولې هلته نما نشته کوي خو هر کومندان خپل کلي یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادۍ راډیو ته غوښتنه ده چې دا زما سلام نشر کړي. سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کنه دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ دي. پاسپورټونه چې موږ سازه وډي ایر په سستې سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي او کو واسطه ضروري رشوت مساوي د کار سره کچې ته دا ونه بیا پاسپورټ په زر تازيږي. دا که پاسپورټ دې ساتکو به ویزي په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته ژوند نشته دی ګرانې نه دي ورځ په ورځ باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار سا تیرا نسیم خردارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدم مریضان ته پراته دي سخت حالات کې مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړیږي په دوه میاشتو کې پاسپورټ جوړیږي نه چې په دوه میاشتو کې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کې ویزه نشي والی نو څلو پنځه میاشتې خبر رسیږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند دلاسه ورکوي دا د چا دلاسه دا موږ سره کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشي سلام ګل دین چې نورو
ستاسو پیغام ستاسو نظر